داشته باشه.
سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفي الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم. پایل به په خبرونو باندې وکړو. د کډوالۍ نړیوالې مؤسسې IOM ویلي دي چې په جون میاشت کې 2,15,000 افغانان له ایران راوتلي دي. د دې ادارې په خبره چې ګڼ دغه افغانان په زور له دغه هیواد ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوالې مؤسسې په خبره د ایران چارواکو د جولای تر شپږمې په ایران کې میشتو بې اسنادو افغان کډوالو ته مهلت ټاکلی چې له دغه هیواده ووځي. خو د راپورونو له مخې هره ورځ لسګونه زره افغانان له دغه هیواده تر دې نیټې د مخه هم ایستل کیږي. د راپورو له مخې په تیرو لسو ورځو کې لږ تر لږه 1,500 کسان د ورځې له ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی چې له ایرانه په دې لوړې اندازې د افغانانو راستنول به په افغانستان کې به ثبات وضعیت لپسې کړکېچان کړي. په افغانستان کې د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي دغه مرګ ژوبله په کابل، پروان، لوګر، میدان وردک، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار کې رامنځته شوې. دغه وزارت تیر ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي سیلابونو یو او یا کورونه بشپړو یو سلو دوش پیتا سرطری تخریب کردی او ده غرازی زرگون جریبه کرنیز از مکه حاصلات او برنو باغونه لمنزه ویلی. دی ویلی ده زیانونو ده شمیری لمرنه دی او روسته ممکن بدلیشی. نن دوشنبه سهارم پکتیا، خوست، ننګرهار، کنړ او نورستان که ده تندریز باران او سیلابونو وړاندوینه شوی وه. پاکستان کې هم د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 15 کسانو ته پورته شوی. په پاکستان کې له پیښو سره د مبارزې ادارې پرون ویلي د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله خیبر پښتونخوا ایالت کې اوښتی. دغه ایالت کې سیلابونو 1 تنه مړه کړي چې 12 ماشومان دي. یوازې 14 کسان په سواد کې تېره جمعه هغه مهال مړه شول چې د سیلاب اوبو په یوه وړه غونډۍ ایسار کړل او ژغورنې ته یې څوک ورونه رسېدل. د دغه پیښه یو ویډیو هم په خواله رسنیو لاس پلاس کیږي چې ګڼ خبرګونونه یې پاره ولیدي. په سند، پنجاب او بلوچستان ایالتو کې هم له تېرې چهارشنبې راهیسې موسمي بارانو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر وایي د اټومي انرژۍ د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسی او د دغې ادارې څارونکو ته هیڅ ګواښ نشته. امیر سعید ایروانی له CBS خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي تهران به هیڅکله د یورانیمو پخول ونه دروي او په خبرې د دې برخې څارونکي په خوندي شرایطو کې اوسیږي. د ویلي اوسمهال د څارونکو فعالیت ځنډول شوی او نشي کولی اټومي تاسیساتو ته لاسرسی ولري. تر دې وړاندې د کیهان په نوم یوې ایرانۍ ورځپاڼې د رافایل ګروسی د نیولو او اعدام غوښتنه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پر رافایل ګروسی د دې لپاره نیوکه وکړه چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل د بریدونو په اړه چوپه خوله وو. عراقچی د رافایل ګروسی دغه چوپتیا د هغه دندو ته یو حیرانوونکی خیانت بللی دی. او امریکایي چارواکو د هغه وسلوال بریدګر جسد پیدا کړی چې د اتفایی پر کارکوونکو ډزې کړې وې. پیښه د امریکا په وخت پرون ماسپښین مهال واشنگتن ایالت سره نږدې پر پوله د ایداهو ایالت د کوتنی ښار په یوه غرني سیمه کې رامنځته شوې. ګمان دا دی چې برید کوونکي لومړی ځنګله ته اور اچولی او کله چې د اوروژنې کارکوونکي هلته ورسېدلي پر هغوی ډزې کړي. دغو ډزو کې چې د راپورونو له مخې له پولیسو سره تبادله یې 2 ساعته دوام وکړ د اتفایي دوه کارکوونکي وژل شوي دي. د بریدګر جسد د کوتنی ښار په کینفیلډ غر کې له یوې وسلې سره یو ځای موندل شوی. د کوتنی ښار د پولیسو مشر رابرټ نوریس خبریالانو ته ویلي د لومړنیو راپورونو له مخې موږ باور لرو چې پیښه کې یوازې یو بریدګر لاس درلود. د برید لامل او انګیزه لا نه ده معلومه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرهی لچ ټول جوړ غوسیت من بیاست شرا لاست ای ولسم ټولګي و ای ولسم لوسته دا زون نن یو نوی موضوع شروع کو. په دا سفر کې کومه موجه تاسی به شمزی حیوانات او د هوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کېږي دغه هغه علم چې له حیواناتو څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادېږي، چې خپله زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوې ده، چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دي هغه کوم بې شمزي لرونکي حیوانات چې دي، چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل سوي دي، چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاسته بدنو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دي. زه دغه کم جوړښتونه چې دي دا ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوې باندې هم ځان پوه کړو. زموږ ستاسو درس به د څلور اتیایمې صفحې څخه تر نیمې صفحې پورې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو. دغه فایلم چې دی موږ وایي په دې کې ځینې چې دی ډېر ساده جوړښت لري، مګر ځینې ډېر پیچلي جوړښتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 متره پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې په چاپېریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولی شي، او مختلف دولونه لري په دې کې. رازو د دې ټوله دولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، لکه ژورو چې دی، ژور چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډېر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځانګړتیاو وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی، چې د پاستا بدن معنی ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دوی وجود چې دی نرم او پوستي، او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګېډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دوی ټوله دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسوي. او دوی چې دی دغه دوه اړخیزه برخې چې دی د یو نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازکه غشا چې ده د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو دپاره یا هم د ښکار کولو دپاره په خوله کې اړې ته ورته جوړښت لري چې د ریډیولا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري، او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغو برخو کې چې لري وجود لري. او دی کوم اطراف چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی و منتل ته خلاص دي، او دغه رقم دی اطراف هم د منتل د لار سکی، او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځینې کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې، مثال پښې چې دی په سر کې دي، او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلی دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې شغل ژوند کوي، هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي، د بدن په سطحه په واسطه دوی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي، ځینې یو دوه عدده پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټي چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي، دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټي چې دي څلور غوټي لري، او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټي وجود لري. او همدارنګه د شلو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن، دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري، چې هغه په واسطه دوی کولای شي چې شیشو کې مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنې دا ټول غړي هم په دې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیولم په نامه، سیولم په نامه سره یادیږي، چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي، چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي، وجود لري. چې رازو د دوی دولونه چې دی دوغه څخه یو ډول چې صدف دی، د هغه کم بهرنی جوړښت دی، هغه سکلیټ دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل شوی دی، د دغه کم حیوانات چې دی، چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټ بهرنی نی برخه ده، چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. رازو حلزون چې دی، حلزون پیژنو، حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل شي دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کوم ښکار چې پرده کېږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې راځو حلزون چې دی. حلزون هم د پسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دي هغه د نس په برخه کې دي او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه شکلونه راته وجود لري چې دوه شکلونه چې دی دوه جوړې شکلونه لري چې د دوه شکلو په سر کې سترګې وجود لري او د پاتې دوه کوچنیو نور شکلونو په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کول شي یعنی هیڅ غړې په هغه ځای کې قرار لري او دوی چې دی د دوی په شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړښت لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري او دوی چې دی ارې ته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي چې د حزون ډېری نوي چې دی هغه لک د غوږې یا سلک او بل چې دی د سلک په نامه سره یادېږي چې دا د حزو د ډولونو څخه دی چې ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې راځو دوه پلیې یا هم صدف چې ډېری موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو. دوه پلیې یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادېږي او دوی دوه پلیې دي. راځو د صدف جوړېدل وایو. صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ شوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش پواسطه پوشل شوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوجین څخه جوړه شوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخې مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب شي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره ترمیم میجه. او همدارنګ کچیر د خارج څخه د داخل اضافي مواد ورسه دوی د دوی عضوي مواد چې د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلي جوړیږي او په مختلفو نری کې د دوی څخه د مختلفو شاوو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. راځو د پسته بدن او اهمیت وای. پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاوو د لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې په ځینو ختیز آسیایي امریکا او افریقا هیوادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګ د دې ځینې نور چې دی ایډن د ایډن د لاله عمله ډیر ارزښت لري. همدارنګ دوه پلی چې د چې ملغره له جوړې دغه مرغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په دغه څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګ د حلزون ځینې چې دی هغه زیان رسون کې دی یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي لکه حلزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځورولو کې دغه دی یعنی دوی چې دي نباتات لمنځوري او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي. ورپسې راځو کړي بند لرونکي چنجان فایلم وایو. کړي را بند لرونکي چنجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادېږي چې انلیډ چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی یعنی د دې څخه معلومیږي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی بدن د کړي کړي څخه جوړ شوی دی او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دی سمندرونه او ځینې چې دی په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي او ځینې چې دی په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. زور پسې د کړي بند لرونکي چنجانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پیژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري. دوی هم چې دی دوه اړخیزه تناظر لري او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی پرته له هغو څخه نور ټول چې دی د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي او همدارنګه دوی چې دی بدن یې نمجن دی ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دی د نازک کټیکل په واسطه پوښل شوی او کټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبا جذبی او همدارنګ د ژوندۍ موجودات او چې دوسخه مخنیوي کوي نو ځکه د دې جوړښت هم چې دی دغه عمل نمجن دی او د دې هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دې د کم د بدن اوږد جوړښت کې وجود لري او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي همدارنګ یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن دغه کم نور برخه چې دی وینې رسي جواب بیرته زړه ته وینې رسیدل هم دغه رقم سره رسیږي یعنی یو تړلی دوران په منځ کې لري او بل د دې تنفس چې دی هم ځینې چې د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس او همدارنګ دی اطراحي سیستم کې دی چې دی د نفریدا لیدل کېږي دا نفریدا یوه جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي او همدارنګ د دوی کم عمومي خالیګا چې ده هغه وینې څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي او په دې کې چې دی عصبي جهاز یوه جوړه مغزي غوټې پکې کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري همدارنګ حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د څکلو لیدلو او نور کارون د پاره ورڅخه استفاده کوي دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع باندې په شه ډول سره سر خلاصوي اوسه موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو د کډی لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدونی یا ملسکا فایلم و پیژندې همدارنګه د دې ځانګړتیاوې مو پیژندلې چې کوم ځانګړتیاوې درلودلې راځو د دغه فایلمو وروسته چې به دې کلاس نه په ځینو کې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو ان شاء الله چې کوم موضوعات وویل هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو اوسه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې په شه ډول سره وکړي کوم موضوعات چې ولکې خپل مطالعه د نور زیاتولو لپاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ له لارې کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي ترڅو د دې هغه نراتونکي کوم وستونه چې وایو چې په دې مسات خلاص په هغه مو د ست خلاصيږي او د دې کوم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دې د ځنګړتیا اوسخه د هغه په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږي په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو دا درې پښتنې تاسو خپل ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ لومړی پښتنه ده د پاستا بدنو ځنګړتیاوي څه شي دي دویمه پښتنه ده حزون څه ډول یو حیوان دی موږ حزون مو پیژندې چې د کوم حیوانات په ډله کې راځي او همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دی یو دوه ډولونه هم درلودل او جوړښت مو هم وویل څه ډول یو جوړښت دی درلودي د دې جوړښت مکمل بیان کړی او دریمه اخرنی پښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دی یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلئی د دوه پلئی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ خدای دې وکړي چې ټوله جوړو او صحتمن بیا شرغ لاس د ولسم ټولګي و یو ولسم لوسته د ورځې د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سره ترسره کوي لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل نو کله موږ وویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي اوس راځو پېژنو چې حسي نیورونونه څه شي دي خپل نیورون چې څخه بحث کوي او کوم خاصیتونه لري حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي زموږ ستاسو درس د یو شپېتمې صفحې څخه تر څلور شپېتمې صفحې پورې دوام کوي نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی. یعنې عصبي سیستم چې دی هغه خپله پر نیورون باندې ولاړ دی، او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي، بیا وروسته بیرته منځ ته نه راځي. او نیورونه چې دی هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنې مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي، چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي، او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږم. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې دی هغه ته سوما هم ویل کیږي، او دې چې دی د نیورون مرکزي برخه ده، او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري، ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی، چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر این اے ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده، چې دا چې ده د حجرې مایعاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري، او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دي. بله برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکاندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریډیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریډیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل، ماده، غشا، دا ټول پکې قرار لري. مایتوکاندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیورون ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کیږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروټین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروټین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل ماده دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروټین ترکیب لپاره کارول کیږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپل یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی، او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږد یې هم پکې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه با د دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونه یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی. یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري، او دوی چې دی یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایي یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې ډنډرایټو دا سپاینونه دي چې دغه سپاینونه چې دی د ډنډرایټ په سطحه کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپاینونه چې دی د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې ډنډرایټونه چې دی ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکزون
وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دوی اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغوی دوی کولی شي چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال د یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی سي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوش دی دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجکټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نښنولکي نیورون دي. دا به کوم نیورونونه چې دي خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دي هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل وو هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید اوریدل لمس بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. حسي نیورونونه چې دي هغوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکاتو لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې یعنې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه په دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونو برېښنایي سیګنالونه د افراد عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري لکه مثال خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، دغه لري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅخه کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا دپاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس دندې سرته رسول چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکی تر هدف تر حجرې پورې رسوي او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه جنجکټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنې کوم غدا چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دې څه کوي؟ ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی، د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی، هغه منځنی یا نشنولکی نیورون دی چې دا د نامه څخه معلومیږي چې د دې عصبي سیستم دننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شاخلی لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي، کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي، چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام نشتوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري، دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګه چې د دوی ترمنځ واقع ده، هغه د سایناپس په نامه یادیږي، چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه څڅول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي، دغه رقم کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي، د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي، د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډېر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کوم هورمون چې تولید شي، هغوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نورو خواو ته نزه. دوی چې دی ډېر اصلي اساسي دندې چې سرته رسي، هغه یو خو د ودې انکشاف، سلوک او د نسل ډېرش یا د مسل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي منځته راوړل دي، او د بدن ټینګ ساتل، استوار ساتل. چې مثال په زموږ په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه چې کی ثابت ساتي، او بل اساسي دنده چې ده د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل سرته رسولو لپاره د بدن مجبور کول دي. کله چې حسي نیورون ولېږدول سي و عصبي سیستم ته، هلته دغه هورمون د غداتو په واسطه، حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون چې کی ش تولیدیږي او خپل د هدف حجرې ته ځان رسي. په هر خرني برخه کې درې پښتني لرو. لومړنی پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پښتنه ده سایناپس ته ویل کیږي واضح کړي، او اخرنی پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کومه دي. ساس ټول ته توجه ښه نری نری منن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 3 1 1.
د ازادۍ میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته راغلی.
سلامونه سلامونه شیبه ته، تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غوړانو ته همیشه خپل هغه تجربه خو بد تجربه ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د طب په کوټه نه ځم چې د کابل د طب په ټي وي په هنتونه او کاله دوره دا کله چې کله فارغ شوم، بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کاله وظیفه درلود، او دا په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود، نو خوشبختانه و یو کو بدبختانه د دوستانو د تشویق ادرسک مونږ دروګر د ولایت نه یو اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وګی زی تشویق ته چې تاسو باید سیاست ته ووځئ تر څو چې څنګه وکولای شئ چې سیاست په ډګر کې هم ولس ته خلکو ته خدمت وکولای شئ نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا سکار لاس کار پر سیاست کے پات سنو خوگوالی تر خوالی پک زیاد سن و البته نسو وقت دیر کم نسو کوری چی خورو
ایغه ته راشو چې د خوګواله پڅکی وو او تریخواله پڅکی وو لیکن کله چې دا لاس کاله لته بل لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهنه وتلی دي
خوشبختان او دا بالکل دا انداز ده چې یعنی کچېره مطالعه نه وي نو هر څه واقعا سره نه ایریږي ودیدی پسان کې بیا مالګ لګ مطالعه درلود اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ومه یا د طب په کله کې مې راغره په فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مې نه درلود دماغ مطالعه مې زخت ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې مسلک نه وو ته مطالعه مې درلود سیاست په ډاګه کې بیا خاص په طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکې درلود وسیم درو خو متاسفانه لکه په خو نه او زه د احساس کوم چې غز ډیر زیات مونږ دوسته و زده کرده و یا اندازی پوری که دیسی مونه ارسه و یا خوبیا هم خود بختانا وزم کلا جی دخپل فراغت کلا جی وزم یم خپل مطالعات ادامه برکم این آزما تشویق و رکول زوران تدادا چه همیشه که چیر مون مطالعه و نرو او دخپل مسلک لکه لری که هم لری فاتکی گو باید دخپل اغاسلی مسلک هیپ کو لگ لگ مطالعه باید ولر رو ترسو چه دا خپل غاستی مسلک نه سړی لري پاتې نسی
ورسله دی چې مشانو جرګه نشته او تاسو له افغانستانه بهر پورو پاک ژوند کوي نن سبا بیرته زړه مو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي
بله واقعا هم دغه سیدا خپل وسیما ستونه د ارزیابي په حالت کې ده او دغه د دې په څنګ کې آمادګی لره لکه مطالعه هم کوم تر څو چې څنګه وکولای سم چې خپل مسلک دوباره کار وکم او زه درای مشوره او زوارانو ته کدو کدرونه ته دادا کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تسلی اسناد ولرئ تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسو کې د مسلک لري هم پاتې سي بیا تاسو نه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ او کې چیرې تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې هغه خپل مشکل ته رسیدګي وکول کی چې هر چې تکول شي سره خپل مسلک هر جامعه کې خلکو ته خدمت کول شي
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه لیکن په ورته وخت کې فکر نه کوي چې تپ تجربه ته هم ضرورت لري یعنی د مطالعه لپاره به خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم خپل مسلک څوک لري پاتې شي
یعنی واقعا دا موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درلوده خوګوالی او تریخوالی او تریخوالی دا چې خپل مسلک نه لري پاتې کوم ادب دې کته و چې باید عملی او نظری ډیر فرق لري سید چې په نظری کې ما مطالعه کړی خو په عمل د عمل عمل تر کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره په شفاونو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډیر منفی تاثیر لري دا هغه ناخوالې دي چې موږ یې احساسو کې چې موږ خپل مسلک نه نو لري سوای نو بنا موږ کولای شو چې هم خپل مسلک مو ډیر رښت کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نه پاتې او مون کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولسته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې چې سخت خلک ولست ضرورت لري د تمواغو لپاره خدمت کړی وای
سریخي صاحب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې ته بول ولې او کنه تپ ته مو ورتک یو تصادف
جناب شیبر صاحب واقعا البته از په هغه وخت کې مو دولسم سم نه چې زه فارغ شوم یم علاقه مندی زیات انجینری ته نو هلته ایمه مو البته موږ الله الله تعالی دې موږ والد صاحب ټول شاده وبخي نو زه چې ډیر وړی کوم درې کارونه ما کار لا سره کړای نو ایمه مو زخت علاقه مندی ته لوچ زه باید ډاکټر شم نو دا په مشوره باندې بیا مې ته انتخاب ک نو بیا ورسته سره خوشاله مم او د دې څنګه وزدا پر لري دا خوشاله يم کله چې مور مې اوس مرا سره ستا کله چې دغه ضرورت پیښیږي زیات مشکل زیاله و ما مور مې کله چې اکثره ما سره وي همدل پاره چې ذکر کولای سم چې د اتر اندازې پوری دغه مشکل ته زرس دی وکم. البته صحیح بخش کې مبینا دغه یو خ ځانته یو خ احساس ورکوم او دا احساس هم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړې او دغه مشوره یاره په ځای.
تاسو صدیق صاحب لیسه چیرته ولوسته؟
جناب شیبر صاحب کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار مستاز او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې الله سوار کړ متاسفانه نظر ټول نکله کله څنګه چې نور افغانانو ویجاړ سو خپل ځان الله سوار کړ هغه وخت زه تیر کړم چې پلار الله سوار کړ بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالت مو دوه سم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسو دغه لیسې نه زه فارغ شوم په دیارلس سوه اتیاوم کال کې. البته په دیارلس سوه اتیاوم کال کې زه چې فارغ شوم دغه وروسته بیا کانکور ته مې امتحان ورکې نو په هغه وخت کې دیارلس سوه اتیاوم کې بیا کانکور بیا دلته طب ته زه کامیاب شوم. دغه نه وروسته په 2001 کې د کابل د طب نه فارغ شوم. البته طب فاکولته اووه کاله وي بیا دغه نه وروسته بیا پنځه کاله په شفار کار کوي. په پاکستان کې مو زخته ډېر مهاجرات ستونزې مشکلات تیرې کړې زخته ډېر.
څه مشکلات وبخښې یعنی مثلا که یو څه توضیح کړئ؟
بله زخته یو خو دا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نه وي هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیرې هغه ما تیر کړی یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو زخته ډېر سره احساسوي. بیا ته مهاجرت کې او د دې په څنګ کې هغه غربت چې البته یمون مشر ورور لاسکرن وو یعنی مون تر هم ماماګانو کور ودانې او موږ سره زخت ډیر همکاري درلوده. بیا اقتصادي مشکلات زخت ډیر موږ درلوده فقر اقتصادي او بیکوري او اکثرا د دې په څنګ کې چې کله مون تعلیم کوله مکتب هم لوستله بیا د مکتب لوستلو په څنګ کې ما خپل قالین بافي کوله. البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چلته ژوند کوي په غربت کې مهاجرت کې او د ماشومان چې د مکتب په څنګ کې به خامخا یو بل کار کوي یا یو کار ځوان به داسې وي چې هغوی د مجبوریت نه مکتبونه پیښې خو موږ نور د کور ودانې او د نورو پرګانو میندو سره موږ مشر ورور او نور دوستان نو بینان موږ پرېنه خو چې مکتب پرېږدو خو همدا و چې د مکتب څنګ کې بیا موږ بل له وخت قالین بافي کوله زه په خپله ما ورونه مې خویندې مې وو هماغه و چې مکتب هم په دغه مشکل مونږ خلاص هم تعلیف کوله او له خپل هغه اقتصادي مشکل به ما حلوله.
وبخښې قالین بافي مو له چا زده کړه؟
قالین بافي هلته افغانانو طبعا کارخانې وې شرکتونه و اکثر افغان خلک خپلو کورونو کې به قالین اوبدل په هغه کې بس شاګردان به نیول درې میاشتو کې دوه میاشتو کې به د قالین زده کوله. البته هغه مونږ همسایګانو مونږ کلیوالو چې هغوی سره ما دا قالین بافي زده کړی البته هغه مکتب همصنفی هم و ما دا مکتب همصنفی هم و د دې په څنګ کې هغوی به قالین نمکه شروع کړی و نو هغه سره ما شاګردي وکړې په دوه درې میاشتو کې قالین بافي مې زده کړی. بیا دغه په څنګ کې ما قالین بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې ځوانانو ته یو ښه شهرت ولرم زه کله چې په نهم صنف کې وم کله چې قالین بافي مې کوله دغه په څنګ کې به ما یعنی نهم صنف کې مکتب کې به زوم زه شم شروع کې وم خو بیا هم اټک پلاټک چې ورته وایي دا ډېر لرې ځای ده هغه ځای ته به زه په خپله تلم قالین تار به مې راوړل هم ذات او نور خلکو بلاخره وړوکي تجارت به مې شروع کړی یعنی تار به مې د خلکو نه راوړل د نورو غټ تجار نه یعنی ځان ته مې راوړله تقریبا ډېر څلوېښت خلکو نور ته مې ورکوله هغوی ته به مې چې کله ورکوله او څه کمېشه پکې راته پاتې کېده او د دې په څنګ کې ما په خپله مبدل خور خویندې ورونه به م کوکوه یعنی ژوند مو ډېر ښه تېروله. هدف مې دې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د کره لرم چې د مکتب په دوران کې داسې وړوکي تجارت کې سیده سړی ولري او لږ ذره باید متحرک واوسو او هېڅکله باید مایوس ونه اوسو څومره چې انسان باندې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته اوسپن د څومره اوبه ورکوي فولاد ترې جوړېږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې په زورانو تېرېږي د دوی ته دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم د دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تېر کړي وي کېدی سي ډېر کم خلک به تېر کړي کوم اگر بیا هم ما په خپله د مکتب په دوران کې ما مکه چې تاسو ته اشاره درو او خپل تعلیم د میو رسیدي او کولای سو نه یوازې پر ټول ورونه دغه سي خوایي دغه سي یعنی موږ په کور کې ټول اکثرا تعلیم یافته یو په بنا نه ما پختنه ټول ته دا بیا خاص پر افغانستان په دې اساس شرایط کې چې بعد زر تسلیم باید نو سو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکو که خوایي کې ورونه او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو. زه غواړم بل اشاره ولرم، جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې هم دغه په څنګ کې ساختماني شرکت مونږ جوړ کړی، بل هم په تپ کې هم هم حاصل د تپ وم هم ساختماني شرکت ما ورور وو چې زه خپله مور سره مصروف وم، یعنی وړوکی تجارت هم په پانتون کې هم درلود.
لیکن صدیقي صاحب او بخشه دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو، تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی، تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی. یعنی عجیبه ده، په کابل کې خو که تاسو تجارت کولی بیا فکر نه کوئ چې باید د قالینو په ارتباط وي؟
جناب شیبر صاحب دا بیخي در سره زه موافق یم، خو کله چې په افغانستان کې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت کړی او لګت ورکوي، نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو هلته زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته و، نو بنا هلته تلک فرصتونه زخت ډېر و، نظر قالینو ته. بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده هغوی به اخیسته، کله چې په افغانستان کې امریکایان را او جمهوریت و امیدواری او اقتصادی خلکو مشکلات زخت ډېر خو، نو بنا اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده هغوی په خپله افغانستان ته راغی، یعنی د قالین کاروبار لږ ډېر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نورو مسلکونو ته توجه وکړه، نو په هغه اساس باندې مونږ د تاسو اولویت ورکړل. اگر چې تاسو راځه موافق هم ما داسې نظر درلود، خو داسې مارکیټ ښه مارکیټ نه درلود. نو یو دا بل لغه کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت کې په افغانستان کې په جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نورو اقتصادي مسایلو کې مصروف و او قالین ته خاص توجه نه درلود. اوس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبان په وخت کې چې کله مونږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو، ذکر چې طالبان راغله دغه تیره دوره د مکتب شپږم سن کې وم، یعنی ما خو په یاده چې شپږم سن کې زه وم، په هماغه دوران کې تر دولسم سن په پورې مونږ دغه قالین کار کولای، یعنی ډېر سخت ژوند و.
صدیقي صاحب، که چېرته د مشانو جرګې دورې ته راشو، له خپلې تجربې راته ووایست، یعنی که چېرته اوس بیرته مشانو جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکړي، په عیني شکل باندې به خپل فعالیت مخته وړي پکې او کنه په مشانو جرګې کې ستونزې ډېرې وي؟
جناب شیبر صاحب، کله چې سړی ولویږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي، انسان ته دغه څه خلاوې موجودې وي، سړی ډېر خپل خلاوې ته متوجه کېږي، هم ځان ته خپل اطرافیانو ته. نو بینان زه چې فکر کوم چې بله یو څه ستونزې خلاوې موجودې وي، هغه باید دوباره تکرار نه سي، او د دې په څنګ کې اوس د پخوانه اوس هم د خلکو ډېرې خبرې اورو، که چیرې دوباره فرصت آمده سي د وطن په خدمت کې چې هر چېرته واوسي او څنګه وکولی سو چې هغه مشکلات هغه ناخوارې چې هغه خنډونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نه سي، او دوباره خلکو الله پسې زمینه د خدمت مساعد.
صدیقي صاحب، تاسو یو مهمه مسله یاد کړه، یعنی تاسو وایئ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته هغه ماضي ته وګوري، هغه تیروتنو ته د انسان توجه زیات شي، فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي او کنه؟ دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب، زه تاسو سره بیخي خبر سره بیخي موافق یم، خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدرونو ته او خپل ولس دا وایم چې تاسو حداقل چې کله انتخاب کوئ یو تعلیم یافته، اکثرا زه ټولو ته زه احترام لرم، په چې څومره چې معلومات تاسو هم لرئ موږ هم ولس هم لري، اکثرا یونی البته یونی مشران چې دوی وایي اکثرا حتی د مکتب نه دوی نه دي فارغ، پوهنتون خو لا په ځای پرېږده، د پوهنتون خو اکثرا دوی نه فارغ، حتی دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ. نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي، خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې شي او تعلیم یافته واوسي، هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت ته امام منفي ټکي وي، زه خپل وس لګیا یم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت منفي ټکي زه لیکم، خو متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نه وي، نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه، زه چې څومره معلومات ترم بدبختانه یمو یو نیم سیاسون اکثرا ولس هم پیژنې، معتاز ټولې پیژنو چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شبل چې کومه تجارت کړی خپل د شخصي جیبو لپاره، کله چې موقف وکړو خپل هغه فامیل او شاوخوالي به کې اوسېده، هغوی سره به حمایت همکاري به کوله، نو ګینان زه ما ولس غوښته ایما ولس غوښته نه د خپل ولس به خاص د کډون نه مداده چې ایما مشوره دوستانو دا تاسو دا چې باید د سیخه تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کړئ. تاسو خپل د کور زیم یاست مشر یاست بینان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم اوسي. د هغه په څنګ کې تاسو همدغه سفر کله تاسو یو مشر یو رهبر انتخابوئ باید چې دا ټول ټکو ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن ته څومره خبر احساس خبر وطنی لري احساس د وطن دوستی لري او که چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم مرګ سکه روانې زه فکر کوم دا به د هغه سړي نه به هغه کوم رهبر نه چې ته پسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستی به ډېر کم وي ولې د لپاره چې هغه مشه خو چې څومره مشکل لري څه لري خو ته خو پټې کېږې چې مشکل لري تور پسې والی منډه کې خو دغه چې شاوخوا یې اخلاص کې یعنې په ده مانا چې خالي کې نو هغه د مشرې له منځه ځي هغه چې د مشرې له منځه ولاړې ته کولی شې چې او ښه مشه ځان ته انتخاب کړي. یعنی ما غوښتنه دا ده چې باید چې مونږ په هر چا باندې مثبت هر چا په څنګ کې به ودرېږو زنده باد مرد آباد ونه وایو داسې یو شخصیت باندې په څنګ کې ودرېږو چې حداقل هغه یو ام تعلیم یافته واوسي عالم واوسي او د دې په څنګ کې وطن لپاره خدمت وکولی شي.
مننه صدیقي صاحب. که چېرته مشانو جرګې وخت بیرته ستانه شو داسې یوه جالبه خاطره تاسو لرئ چې داغه وخت راته قصه وکي؟
جناب شبر صاحب بره جالب خاطري خو مونږ زخه ډیلرو یعنی جالب خو خاطره می داد چې کله چې د لوګر په هانتو جوړه ده یعنی په دې کې مونږ د اساس ځان یو غو دوستو چې با ملي شورا کې وو نو هغه دوستان مې پیژني ما ته راغی راته وې چې دغه د کابل د لوګر په هانتو چې ده دغه باید مرکز کې جوړ نسی یعنی یو بل ځای ده چې د د لوګر نه بيخيل یعنی د لوګر د سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال شي چې هلته نامنی مو تخته مو نو ما ته راغی وایي 300 جرب مځکه درکو راځه چې موته سل جرب دیما 200 جرب تا دغه پانتون باید هغه ځای ته انتقال کړو. نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې بلاخره ما وکولای شي چې د لوګر په هانتون ډبره خپل عالم کې چیرې ما ورته چې زه ته پانتون زه فارغ یم زه پیګم چې پانتون چیرته ژوندۍ کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي. نو دا ما ډېر ښه او ښه خاطره ده چې زه
ولې او بښې تاسو څه فکر کوئ دا هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدین؟
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پانتون جوړې ده درې سوه جره مځکه خلک دا مځکه د پانتون مځکه خلک غصب کړی وو نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړی وو چې دغه مځکه د پانتون چې ده درې سوه جربه مونږ تاته هم درکوو صدیقي ته هم دوه سوه جربه ته صدیقي سل جربه ته راځه د پانتون یې هلته ویس اشنپور ته هلته هغه ځای ته ویس وکړه. نو بالاخره یو غوښته چې هغه ځای ته دلته پانتون ویسي هلته هم غوښته چې یو څه مځکه هلته د خلکو نه د مځکې شا پانتون چې کله تطبیقي کړي دغه شاوخوا مځکې قیمت جګېږي هلته هم دا غوښته چې دا مځکه هلته هم خپل تجارت وکړي او مرکز کې هم یو سل جربه مځکه ترلاسه کړي. نو دا دغه تجارت ما شنګ نمې ځان ته ما ورته وی چې زبر ډیر بیغیرت اوسم او هر هغه څوک چې دغه سی بیغیرتی کې هغه مال په قدمونو ور نه ده نو بنا ما غو چې زو لاړم او وځ زور باندې د والد ته ویل چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالم کیږي 300 جرب مزکا بلا سلام دا او بیا غاصبین ډیر جات کوښښونه کوي چې دغه وخت با سمره چې کوښښ وکړي دا همدا سړی په موجودیت دی ونه شو کولای چې دغه پانتون حالت انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امنیت مخ ته مزکی غصب وکړي بیا هم وکولای شي دغه د دې غصب مخنیوي وکړي. دغه مال په ډیر غصب تاریخ دا غوښت افتخار ده اکثرا د لوګر ولسم زوړان په دې پیګه چې په دې کې ما اسمره زحمت وېسته او زه چې دغه غوښت اسمره تعلیم کې درس وایي زه په دبان یاړم چې دا شکر ده چې ما د یو معاملن زده کړی خله جوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې حادی اقل د څه او تاریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان د اولاد مې نه تاریخ او زه په دبان یاړم دا نه پاره ما دا یما نه پاره ډیر افتخار ده.
صدیقي صاحب ستاسو په خاني ژوند ته بیرته ستون شم د مرکه پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم صنفي هم در سره وو هغه کسان مو بیا لري په خپل ژوند کې دا کلونه تیر شوی دي
مکتب دورہ کم سے ٹوکم سرا دلو تسیب ہم سرا دلو تاما کا مینا بم
دامه تردی پوری او بخشیدم تردی پوری در تاسو صدا خبره کوله چې په دې تی رسول سیزو کو افغانان له همسنفیانو نه بیل شوی دی، له خپل خپلوانو نه بیل شوی دی، څوک یو ځای څوک بل ځای، هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دی کنه، بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دی. ستاسو هم داسې دوستان شته چې ترې خبر نه یاست او نه پوهیږي چیرته دی او له نږدې دوستانو مو؟
یعنی اوس په فعل حال کې، په فعل حال کې کله چې موقف کې وم اکثر نام پانتون د فاکولټي هم سنفیان نه به ما پوښتنې کوله، کله به موږ وخته کور ته او کله د مکتب هم سنفیان نه به وخته. یعنی ما زیات کوه هم سنفیان ته همدا ویلی که تاسې کوم مشکل لرئ، هر مشکل چې ما په وس کې وي زه تاسو سره هم، که چیرې هغه ملګري ما نه خبر نه وي یا زه ورته رسدګي نه سم کولی نو هغوی خبر کړي که مشکل یې زه د خپل د تاوان په وسه ما د مکتب یا د وړکیتوب ماشومتوب انډیواله یا د مکتب هغوی ته باید رسدګي وکولی سم. خو د هغه نه وروسته کله چې د افغانستان ووتو نو په دې وتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډېر کم په تماس کې یم او ډېر زیات په ډېر خفه کېږم کله چې ما رسمي پاڼه چې ما ده نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل واکلین د حکومت توقع روانه کوي یا زه په دې ډېر څه لپاره زوړېږم، هغه سخته ډېر چې زه په دې یو حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نه سیم علاوه نو په دې زه ډېر خفه کېږم که کاش زما په واسطې زه تاوان سم مشکل وای هم که زما په واسطې سوای چې بیا ما د خلکو سره هغه دوستان چې ما سره ماته زما دوستان دي کې زه پېژنم او که نه یې پېژنم باید هغوی سره ما همکاري کړی وای. نو په دې کې ته باور وکړه جناب شیبر سره زه سخته ډېر زوړېږم، سخته ډېر او کله کله دومره زوړېږم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خوا چې هغوی وو چې اقتصادي هغه عکسونه چې ماته لېږي د هغوی غربت او مریضانه چې هغوی لري کورنۍ مشکلات چې لري یعنې ته باور خدای کا چې کله کله ما اوښې دغسې ورته روان وي او داسې چې ګورم او زه ورته همکاري نه سم کوی دغه ډېر زیات ما خپل د مشکل نه دومره درد چې خپل مشکل لرم زه خپله لرم دومره نه احساسوم. خو هغه دوستان مې چې واټساپ یا مسنجر کې یا په نورو
سریخی صاحب د مرکه او د دې خبرو په پای کې کچرته له تاسو پوښتنه وکم، کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی له طب نه فارغ شوي یاست او هماغه حالت وي، فکر کوئ چې د سیاسي لاره مو سمه وه چې انتخاب کړې مو پې روان شوي او که نه ټپ ته مو ادامه ورکړې وای؟
جناب شیبر صاحب یعنی اوس خپل اکثرا ملګرو سره ډېر ښه سوال ته اشاره دل وکړه او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زه وایم چې کاش زه خپل مسله کې وای هم اقتصاد به مې ډېر ښه وو د دې په څنګ کې ما کولی شو چې خپل ولس ته په دې مشکلاتو کې چې اوس لري باید ډېر قوي هغوی سره مې کومک کوله او هغوی ته به مې رسیدګي کوله. نو که چیرې زه واقعا د طب نه وزه فارغ سوی وای نو ما به ترجیح ورکوله چې زه خپل مسله کې به کار کوله. دا به ما له دې لپاره چې په افغانستان کې سیاست چې ده ثبات هم نه لري او د دې په څنګ کې یو ځنګل ده چې په دې کې اکثرا هر رقم افغانستان ته نه شي کوی چې واقعا هغه تا زړه هغه تا مفکوره هغه تا زړه او هغه تا ولس چې کوم غوښتل لري یعنې هغه عملي کول ډېر سخت ده. کله چې غواړي چې هغه عملي کړي یا به ته تورن کېږي او یا د دې په څنګ تا لپاره یوه مشکل جوړېږي. نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوی چې هغوی د ټوپک په زور باندې او د دې په څنګ کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دی چې هغه کار مو نشي کوی. نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې زه خپل مسلک کې چیرې زه پاتې وای ما به خپل ولس ته ډېر کار کړی وای. خو یو دومره یو احساس فقط د پوهنتون موضوع ده د لوګر کې چیرې زه سیاست کې زنه وای نو دغه د لوګر د پوهنتون موضوع دا کار به کېدی شي چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېده او هغه ځای کې جوړېده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډېر زیات زیان او بیا خاص تر محصلینو لپاره
اولته که چېرته امنیت نه وای په هغه وخت کې نو دا پوهنتون دروازې به لا وخت تړل شوي وای.
هغه وخت کې نو که چېرې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او د دې په څنګ کې دغه پروژه د پوهنتون نه تبیت کې د دل لپاره چې هغه ساحه ډېر نه امن وو هغه زمونږ دوست چې خدای وګوت هغه ته هدایت ورکړي هغه په غم کې دی چې ما هغه واوري هغه ته زه دا وایم کې اوس دا شکر وباسه که چیرې اوس ته خپل احساس د مسؤلیت کوې که زه یې ډېر کوم.
صدیق صاحب ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
تاسو نه مننه، دا اورېدونکو نه مننه، ډېره مننه. خیر اوسې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.